د ماليزیا د ورکشوي الوتکې د پلاتنې ترڅنګ نوې خبره داده چې ک بلک باکس وموندل شي چاته باید وسپارل شي. جګړمارانو په پاکستان کې د تختول شو کسانو د جملې نه نوې تنه خوشی کړې دي او تازه خبر دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو 10% اعلان شوی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو ستړي مشهید د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. نن د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د قسمی نتایجو او نورو اړوندو مسلو په باره کې د خپل ملمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. همداشان د انتخاباتو په هکله رپورټونه هم شته، خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه صاحب د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو 10% رای اعلان شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست 10% رای اعلان کړی دی. په دوه قسمی نتیجو کې ډاکټر عبدالله عبدالله تر نورو کاندیدانو مخکې دی. د انتخاباتو کمیسیون د 26 ولایتونو د 10% قسمی رایو د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې دا رای تغییر خوري. په 10% شمیرل سویو رایو کې ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی دی او پسې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دویمه درجه کې راغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی یوسف نورستانی داسې وویل. نوموړي وویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله 1.9% رای ګټلی دی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی 10.8% رای ګټلی دی او ډاکټر زلمی رسول 9.8% رای ګټلی دی. یادونه ورده چې دا اتو ولایتونو بدخشان، بغلان، نورستان، غور، وردګ، غزنی، پکتیکا او د دایکندی د ولایتونو رای لانه دي شمیرل سوي. د ټاکنو د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویل چې دوی غوښتل چې پرون لا دغه نتایج اعلان کړي، خو کار یې بشپړ شوی نه و او نن یې کار بشپړ شو.
د انتخاباتو په باره کې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي دي جګړه مارانو سباندې نوې تنه چې په شمال لویدیځ سیمه کې د قبایلو د میلې په وخت کې تختولي و خوشی کړی دي، خو اوه مهم کسان لا ساتلي دي. دغه پاکستانی چارواکي ارشاد خان نن د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې قومي مشرانو د وسلوالو سره چې کوم سل کسه قبایلي خلک د ورګزو او د خیبر پختونخوا په سرحد کې تختولي و خبري اترې وکړي او وروسته دا کسان خوشی شول. ملیشا عسکرو د دې خلکو د تختول کېدو د خبر نه پس سم دستي د پلټنې عملیات پیل کړی وو. یو قومي مشر ویلي دي جګړه مارانو د پاتې او کسانو د خوشی کېدو د پاره څه غوښتنه نه ده کړې. دا کسان د قمبرخیلو د قبیلې خلک دي. دغه قومي مشر چې په مذاکرو کې موجود و د خپل نوم د خودلو نه ډډه کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې جګړه ماران د سیمې نه ایستلي دي، خو کله ناکله حمله کوي.
قدر من اوریدونکو، په تازه انکشافاتو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د پاره یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی خبری کانفرنس ورکړی دی. دا چې دغه کانفرنس جزئیات څه دي پر لین باندې د کابل نظمور خبریال اکرام شنواری صاحب را سره دی او وګورو چې دوی څه معلومات لري. مهرباني وکړئ شنواری صاحب.
بله، لکه تاسو چې ویل ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله رسنیو سره خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په خپل خبري کانفرنس کې لا اوس هم دوام لري، ویل چې د دغه پریک د نتیجو قسمی اعلان وسته، خو ویل چې دغه نتیجو کې پاکي او ناپاکي رای دواړه اعلان شوي دي. هیله یې خوده چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون به دغه پاکي او ناپاکي رای سره بیل کړي. همداشان ډاکټر غنی ویل چې دا داسې ده لکه چې د فوټبال یو سل دقیقې مسابقه خلک ګوري، یوازې 10 دقیقې خلکو لیدلې، نوي دقیقې مسابقه لا پاتې ده. ډاکټر غنی ویل چې د تمه لري چې نتیجې به ورځ په ورځ باندې تغییر وخوري، خو هغه په دغه دواړو کمیسیونو باندې زور راوړی چې دوی په خپلواکه توګه باندې پاکې او ناپاکې رای بیلې کړي او خلکو ته ووایي چې د افغانستان ولس ته ووایي چې څومره رای په کوم ځای کې او څنګه اچول شوي دي. همداشان ډاکټر غنی یو بله پوښتنه هم وړاندې کړه، وویل چې نن د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وویل چې 15 رای دوی اعلان کړي چې 10% دي. هغه ویل که دا 10% وي نو دا بیا هغه رقم چې دوی د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په لومړۍ ورځ باندې اعلان کړی و، ویل چې 2 میلیونه خلکو رای ورکړي دي، هغه نه پوره کوي. ډاکټر اشرف غنی د کمیسیون وغوښتل چې په دې باره کې هم ولس ته معلومات ورکړي چې څومره خلکو د انتخاباتو په ورځ باندې رای کارولی دي. همدا شان د ډاکټر زنین پښتنه شو خیده خو دا چې اوس هم دا په دې موقع کې چې پر زوس جمع یو پوره کې خو بیا هم چې دوه کمیسیون ته انتظار وباسي او د کمیسیونو پریکړې به مني. د دې د مخه ډاکټر عبدالله عبدالله هم رسنیو سره خبرې کړې وې او هغه درې پریکړې ستاینه کړې وه او ویلي وو چې دغه کومې نتیجې چې شوي دي لس فیصده دا ښیي چې کېدای شي انتخابات دوم پړاو ته لاړ نه شي.
ډیر زیاته مننه اکرام شینوالی صاحب. د نورو معلوماتو لپاره به په راتلونکو خبرونو کې ستاسو سره په تماس کې اوسو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي حکومتي امنیتي قواوو په ختیځ ښار سلویانسکي چې د روسي طرفدار ملیشي حکومتي ودانۍ نیولې دي د تروریزم ضد مبارزه پیل کړې ده. د کورنیو چارو وزیر آرسین ایواکوف نن په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې وسوالو په دې قواو باندې چې د پرمختګ په حال کې وو ډزې کړې دي دواړو خواو ته تلفات وخت دي. د ډزو او د تلفاتو خبرونه مستقل منابعو نه دي تایید کړي. د شنبه په ورځ اوکراین وویل روسي پلاوی ملیشو د اوکراین په ختیځي سیمه کې د روسي په وسیله د داخلي بغاوت عمل ترسره کړی دی. کیف خبرداري ورکړې ده چې امنیتي چارواکي چمتو دي چې متقابل عملیاتو کې برسیره په سلووانسک وسلوالو ملیشو چې د روسي په وسلو مجهز دي. پرون د شنبه په ورځ دوه نور خارونه چې زیات خلک روسان دي د پولیسو مرکزونه پکې ونیول. د غربي ژورنالیستانو په شمول عیني شاهدانو ویلي دي چې د کراماتورسک د ودانۍ د نیولو لپاره سخت جنگ وشو خو د تلفاتو رپورټونه نه دي ورکړ شوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روسي د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون کې خبري کړې دي. د دوغو حمله په حق لای اندېښنه څرګنده کړې ده.
یو لوړ رتبه ایرانی مامور ویلی دی چې د ایران حکومت اوس کوم پلان نه لري چې په ملګرو ملتونو کې د تهران د دایمي استازي د مقام د لپاره کوم بل څوک تعین کړي. امریکا ویلی دی چې د ایران مول سوي نماینده ابو طالبی تویزه نه ورکوي. د ایران د خارجه وزارت مامور عباس ارغچی ویل ایران د حمید ابوالطالبی په ځای بل څوک نسی غوره کولای او د ویزې د ردولو مسله به په ملګرو ملتونو کې د قانوني میکانیزمونو له لارې تعقیب کړي. امریکایي مامورین ځکه د ابوالطالبی د غوره کېدو سره مخالفت لري چې وایي هغه په 1990 کی په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو کې لاس درلودي. خو ابو طالبی بیا وایي چې د مسلمانو محصلینو په ګروپ کې د شمولیت د امام د فرمان نه وروسته د ژباړون کې او مذاکرو د پاره وو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. نن چې د ماليزیا د هوایی شرکت د ورکه شوی الوتکې پلټنه ادامه لري ډېری خبرې پدې کېږي چې کده دې الوتکې د پرواز د ثبتولو ماشين یعنی بلک باکس ومندل شي چاته بسپارل کېږي او څو وخت بسپارل کېږي. د دې سره جوخت دا اندېښنه هم شته چې د بلک باکس بټرۍ مړه شوې ده او سیګنالونه نه خبرې. د ماليزیا د دفاع وزیر او د ترانسپورت موقت وزیر نن خبري اعلان ته ویل چې د ماليزیا عمومي سرنوال په برتانیا کې د بین المللي ملکی هوانوردی د مؤسسې سره د بلک باکس د سپارونو په مسله باندې غږیږي. د همدغه راز ویل پولیس دغه الوتکې د یو دم غیب کېدلو په حق له پوڅو امکاناتو باندې غور کوي. د دفاع وزیر هشام الدین حسین وایي پولیس لا تر اوسه پورې د څلورو مسلو په تحقیق بوخت دي. د الوتکې د تختولو د تروریستي پیخي د روحي او رواني ستونزو امکانات سيري. دا قضيه لا روانه ده. خدای وایي فکر کوم چې د پولیسو عمومي مفتش مقصد به دا وي چې دا ټول امکانات سيرل شي ودي په خاص ډول د بلک باکس مسله. د ماليزيا یوې معتبرې ورځپاڼې راپورټ خپور کړی دی چې تحقیق کوونکي په دې باره کې تحقیق کوي چې د اصلي خطو سیر نه بل لوري ته دغه جټ الوتکې د اوختې نه وروسته د پیلوټ ماوین کوشش کړی دی چې د موبایل ټلیفون نه زنګ ووهي. خو د ماليزیا د دفاع وزیر خبريالانو ته ویلي دي هغه د دې رپورت په باره کې ځکه شک لري کدا سه وای او ټلیفون کېده یا شوی وای نو دته به حتما معلومات ورکړ شوی وای.
د سوریه حکومت او د یغیانو قواوی په یو مرکزی کلی کې د زارجن غاز د استعمالولو ملامتي پر یو بل باندې وراچی په دې پیښه کې څو کس خوشسوي دي. د سوریانو ملي ائتلاف او د سوریه د بشري حقوقو څارونکو پرون ویل د جمعې په ورځ د کفار زیتا په کلی کې د حکومت په هوایي حمله کې لسکونه کس ژوبل سوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون ویلي دی چې د القاعده ملګری ډلې النصرة د کفار زیتا په کلی کې د کلورین غاز استعمال کړی دی چې دوه کس پکې وجل سوی دی. د دې حمله نه مخکې د اگست په میاشت کې پلازمینه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د استعمال ریپورټونه خبر اسول. امریکا او متحده متحدین یې ویلي و چې د سوریه حکومتي قواو دا وسله استعمال کړې ده، خو د بشر الاسد حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال پړه په یاغیانو باندې ورچولې و.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د عراق په شمال کې چارواکي وایي چې یو ځانمرګ د موټر بم په حمله کې وکسه وجلې دي. چارواکي وایي دغه ځانمرګ د بمونو ډک موټر د کرکوک د ښار په شمال غربي سند کې په امنیتي پوستې راسن وروستې ده او چاودنه شوې ده. چارواکي وایي لږ تر لږه یو لس کسه نن په دې حمله کې زخمي شوي دي. هیڅ چا تر اوسه نه دی ویلي چې دا حمله یې کړې ده. په عراق کې د سنی عرب اقلیت او په ګاونډي ملک سوریه کې د داخلي جګړو په حق له د پراخو نارضایتیو له کبله په دې وروستیو کلونو کې په عراق کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
شمالي کوریا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو تیوریستانو د پاره اجازه بهرنیو تیوریستانو ته اجازه ورکړې ده چې دغه هیواد د پلازمینې په کوڅو کې د مراتان کلنۍ ځغستا وکړي. د یکشنبې د ورځې په دې ځغستا کې د 200 نه زیاتو کسانو د نورو هیوادونو نه برخه اخیستې وه. ځغستا د کیم ایل سونګ په سټوډیوم کې پیله ورې ختمه سوه. د ځغاستې ګډونوالو ته د لیکې په پای کې د 40,000 نه زیات خلک راټول شوي وه. د منګیونګ دی ځغستا د کیم ایل سونګ د زوکرې د ځای په نامه یادیږي او هر کال د اپریل په نیمایي کې د هغه د زوکرې د ورځې سره سم دایریږي.
د امریکا غږ آشنا راډیونه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د چلی چارواکي وایي د وال پاراسو په بندري خار کې د سخت اور د لګیدو له کبله لږ تر لږه دوه کسم لشيوي او 1500 کورونه سوځېدلې دي. د اور وژنې عمله لګیا د چور مرکی خو د بحر الکاهل د سمندر بادونه د اور لمبې نورم پسې زیاتوي. همداشان د دې خار جغرافیایي موقعیت هم د دې سبب شوی دی چې د اور وژنې د عملي کارونه اخلال شي. د چلی جمهور رئیس مایکل باچلیت اضطراری حالت اعلان کړی دی. د ښار په لارو کوڅو کې امنیتي قواوې اچولې دي چې د چور چپاول مخنیوي وکړي.
وروسته له هغه نه چې د اوقیانوس سمندر د سلیمان په ټاپوګانو کې یوه زوروره زلزله وسوه او د سونامي د رامنځته کېدو ویرې راپیدا شوې، چارواکو په وروستیو انکشافاتو کې د سونامي د راتلو خبرداری بیرته لغوه کړی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې نن د یکشنبې په ورځ د 8.4 درجې زلزلې خبر ورکړي چې د کیرا کیرا سیمې په 100 کیلومتري کې د سلیمان په ټاپوګانو کې سوې ده. د زلزلې عمق 90 کیلومتره د مځکې لاندې و. د سمندر د چارو نړیوال کمیسیون وروسته له هغه نه چې د زلزلې په مرکز کې د وړو جټکو رپورټونه خپاره سول، د وناتو، پاپو نیوګینیا او سلیمان په وچو کې د سونامي د راتلو خبرداری ورکړي. چارواکي وایي چې په کښتو سیمو کې خلک تپو ته وختل او د چارواکو لازمې توصیې ته منتظره و. د سلیمان د وچو په ساحلي برخو کې قوي موجونه راغلل خو چاته مالی او ځاني تاوان نه دی پیش کړی.
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. نن د مسدونیا خلک د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره رایه اچوي. اوسنی جمهور رئیس جورج ایوانو یو له څلورو کاندیدانو نه دی چې د جمهوري ریاست د تشریفاتي مقام لپاره کمپین کوي. کچیر د کاندیدانو له ډلې څخه یو هم د 50% څخه زیاتې رای ونه ګټي نو د اپریل په 20مه باندې به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم ځلي انتخابات ترسره شي.
د کشمیر د سرینګر په جنوب کې وستوالو کسانو چې ګمان کېږي یاغیان به یې د هند طرفدار یو سیاستمدار په کور باندې برید کړی دی. دوه تنه په دې برید کې وژل شوي دي چې پولیسان دي. پولیس وایي دغه سیاستمدار یاور مسعودی د برید په وخت کې په کور کې و خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. تمه کېږي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به په هند کې عمومي انتخابات وسي، خو د ای پی خبری اجانس وایي چې دا د انتخاباتو نه وړاندې لومړنی برید دی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې کیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د روان کال د ولسمشرۍ د ټاکنو قسمی پایلې اعلان کړې. د دغه کار لپاره د هیواد په شپږشتو ولایتونو کې 10% رایې شمیرل شوې چې څه د پاسه 15,000 رایې کیږي. د دغه پایلو له مخې ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر عبدالله عبدالله د 1.9% کې رایو په ترلاسه کولو سره لومړی ځای لري. د ټاکرو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر محمد یوسف نورستانی وایي
ډاکټر صاحب عبدالله دوله کو 12312 رای چې لیا کا شار نو فیصد در بر میگیره ډاکټر صاحب اشرف غنی 190,561
رای کې ډاکټر عبد الله 212,312 رای چې په سل کې یو څلوېخت اشاریه 9% کیږي چې په لومړي ځای کې دی. ډاکټر اشرف غنی احمدی 190,518 رای چې په سل کې 10.6% کیږي چې په دوهم ځای کې دی. ډاکټر زلمی رسول 9,821 رای چې 9.8% او دریم ځای جوړوي. استاد سیاف 15,609 چې 15.1% جوړوي په څلورم ځای کې. قطب الدین هلال 13,516 چې 2.1% په پنځم ځای کې. ګل آغا شیرزی 10,112 چې 2.2% جوړوي په شپږم ځای کې دی. داوود سلطانزی 2,409 چې 0.5% اووم ځای کې. هدایت امین ارسلا 1,376 چې 0.3% جوړوي او اتم ځای لري. او دا د شپږو ولایتونو 10% ده چې 15,603 رای کیږي.
د ټاکنو د کمیسیون مشر وایي د نورو رایو د شمیرلو او اعلان سره به دا پایلې بدلون ومومي. یوسف نورستانی وایي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې به خپلواک عمل کوي او د هیڅ چا تر اغیز لاندې به نه راځي. یوسف نورستانی په ټاکنو کې درغلی منی، خو وایي دوی هوډ لري چې رای چان کړي او پاک رای له ناپاکو نه بیل کړي. ډاکټر نورستانی وایي تر دې دمه هیڅ رای نه دی باطل شوی او له دې سره سره دا هم وایي که چیرې هیڅ نومان 50 جمعیاو رای پوره نه کړي ټاکنې به دوهم پړاو ته واوړي چې د ټاکنو کمیسیون ورته پوره پوره چمتووالی لري. د یاد کمیسیون د وینا له رویا د افغانستان په سګنیو ټاکنو کې 2,000,000 افغانانو خپل رای وکارولې. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA
پښتو. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، د انتخاباتو د نتیجو په حق لمو خبرونه او رپورټونه واوریدل. همدا اوس موږ په کابل کې د رحیم ګل ساروان صاحب سره غږیږو، ځکه چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلي دي چې تر ټاکل شوی مودې وروسته 1,392 شکایتونه ثبت کړي دي. د ټولو نه زیات شکایتونه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو په حق له شوی دي. نو ساروان صاحب غواړم ستاسې نه واورم چې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون خو ویلي دي چې 1,300 شکایتونه وایي هغه څه دي چې کېدای شي د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیزه وکړي. تاسې هلته څه اورئ او خلک څه وایي؟ ساروان صاحب،
مننه. دا د شکایت د کمیسیون له لوري البته د شکایتونو په تړاو باندې مفصل خبري کانفرنس و. په دې کانفرنس کې دوی وویل چې هر شکایتونه چې دوی ته په مسترد ډول او په لیکل شوې بڼه باندې ورکړل شوي دي یا ثبت شوي دي، هغه تقریبا د 1,392 په شاوخوا کې شکایتونه دي چې په دې کې یو برخه د جمهوري ریاست پر کاندیدانو باندې دي او یو برخه د ولایتي شوراګانو په اړه دي. مهمه دا ده چې په دغو شکایتونو کې 1,300 داسې نیوکي او شکایتونه دي چې هغه د ټاکنو د جمهوري ریاست په ټاکنو په پایلو باندې اغېز لري او دا د ولایتي شوراګانو باندې. په دغو 1,300 شکایتونو کې ډېری داسې دي چې هغه مستقیما د درغلي په تړاو باندې دي چې په کوم مراکز کې درغلي شوي دي او دوی په داسېوري دوی تر اوسه پورې 15 شکایتونه د دغو نه څېړلي دي او په تړاو باندې پرېکړې کړي دي. ولې د شکایت کمیسیون وایي دا چې د شکایتونو حجم ډېر دی او ډېر زیات دی، نو په دې خاطر ښایي هغه ممکنه مهلت چې دوی ته ورکړل شوی ښایي له هغې نه وخت لا زیات واخلي. د شکایتونو کمیسیون د دې تر څنګ 1,320 هغه شکایتونه چې د ټلیفون په مټ دوی سره ثبت شوي دي، یعنی مسترد نه دي او د ټلیفون په فرمټ باندې ته ورغلي دي، دا هم دوی ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا هم وایي چې د 0 نه زیات یعنی 1,012 داسې شکایتونه دي چې هغه د ټاکنو د کمیسیون په کارکوونکو باندې شوي دي. چې په دې کې 1,093 داسې شکایتونه دي چې هغه د کمیسیون کارکونکي په دې باندې متهم شوي دي چې دې په ټاکنو کې درغلي کړې ده. په ټولو کې د شکایتو د کمیسیون پر وینا باندې ډېره درغلۍ په بلخ کې شوې ده، بیا ورپسې په هرات کې شوي دی د نورستان په ولایت کې دغه درغلۍ ډېر شوي دي چې دوی په وینا سره ډېر شکایتونه په دغو ولایتونو کې د دوی دوی ته ثبت شوي دي. د شکایت کمیسیون وایي دوی دا څېړنه نه روانه ده، څېړنې به خپرې کوي. د دوی وینا دا ده چې هغه رایې چې هغه په درغلیو باندې دي هغه به لرې کوي او دوی په خپل کار کې همجي دي.
سرمان صاحب ډېره مننه. تاسو ویلې چې بلخ او هرات او نورستان او دې ولایتونو کې ډېره ټګي برګي شوې ده د رایو اچولو کې، نو وجه یې معلومه ده؟ تاسو څه وایئ؟ د خلک هلته څه وایي چې بلخ کې خو امنیت شته دی، داسې پیشبیني کېده چې کوم ځایونو کې چې امنیت نه وي یا به انتخاباتونه شي او که وشي او نتیجې به یې سمې نه وي، ځکه چې هلته د ټګیو برګیو امکانات به ډېر وي، نو خلک څه وایي چې دې ولایتونو کې ولې دغومره ټګي برګي شوې ده د نورو ولایتونو نه زیاته؟
البته تر دې پوري عامه تصور دا کېده چې په هغه ځای کې د دولت حاکمیت ملي شاید هلته ډېره زیاته ټګي برګي وشي. د شکایت کمیسیون هم همدې ټکي ته اشاره کوي. دوی وایي هغه ولایتونه کې البته درغلي شوي چې هلته حکومت عملا یعنی ډېر زیات حتی نفوذ نه لري او په هغو سیمو کې شاید صندوقونه ډک شوي وي. نو دغه پوښتنه موږ د شکایت د کمیسیون له ویان نادر محسینین همدانن په خبري کنفرانس کې وکړه چې دغه ولایتونه چې تاسو یادوئ په دوی کې دغه شکایتونه چې ډېر زیات شوي دي څه ډول شکایتونه دي، د چا په تړاو دي، د کوم ځانګړي کاندید په تړاو دي. دوی البته مفصل د کوم کاندید نوم وانخیسته او وویل چې په دغو ولایتونو کې البته ډېر شکایتونه د درغلیو په تړاو باندې شوي دي، خو مهمه دا ده چې دوی وایي دوی به یې څېړي کله چې وڅېړل شي چې د چا رایې راکمېږي چارای البته په نتایجو باندې تاثیر کوي. نو بیا هغه وخت کې دایي چې کوم کاندید په دغو کې په دغو ولایتونو کې په ډیرو درغلیو باندې لاس پورې کړی دی یا په جوړښتونو باندې لاس پورې کړی دی. البته ظاهرا هر کاندید پلویان تر یو ډېره پورې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې نه خپل مقابل لوری تقریبا متهم کړي په ولایت کې د پلان کې یا د دغه کاندید د درغلیو کچه لوړه ده. خو رسمي نهادونه چې د ټاکنو کمیسیون دی او دا ډول د ټاکنو د شکایتو کمیسیون دی د دور د دوی لخوا په دې اړه باندې رسمي دریځ یا رسمي ډول باندې تلیفون شوي.
ډیر زیاته مننه رحیم ګل سروان صاحب، ستاسو د کور ودانی نور معلوماتو لپاره بیا تاسو سره آینده خبرونه کې غږیږو. اوس تستیم په مخه ښه
مننه.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از سراسر افغانستان،
د افغانستان له ګوټ ګوټ نه
خبرها و گزارش های انتخابات،
د ټاکنو کره خبرونه او رپورټونه،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په اوکراین کې د دولتي قواوو او روس پلوه وسلوالو ترمنځ نن جګړه شوې ده. د جګړې په وخت کې د امنیتي قواوو یو افسر وژل شوی دی او څلور کس زخمي شوی دی. د اوکراین د وزی په حق له رپورت اساس په امرا ګرځوم.
د اوکراین د کورونی چار وزیر وایي چې دولتي ځواکونو په ختیځ ښار کې د تروریستانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین حکومت هغه کسان تروریستان وبلل چې په ختیځو ښارونو کې روس پلوه کسان دي او دولتي ودانۍ نیولې دي. له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه له حکومت څخه د ریفرندم د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. د کورونی چارو وزیر ارسنه وکوف په ختیسکی د سلاویانسک له اوسیدونکو وغوښتل چې له کورونو مراوزی د ترګرو سره په جګړه کې ژوبل نسی. د کورونی چارو وزیر د روس پلوه کسانو لخوا د دولتي ودانیو نیول پر اوکراین د روسیې لخوا بهرنی تجاوز وباله. د حکومتي ځواکونو تر برید وړاندې یو روس پلوه اوکراینی داسې وویل
موش پرشلا سپکونه بس
د شپې امن وو خو د تا انتظار یو چې ورسته چکیږي وزه نامعلومه ده او داسې معلومات را رسیدلې دي چې دولتي ځواکونه د بری تیارای نسی له هغه ورسته به معلوم شي
بلخوا په کیف کې حکومتي چارواکو په ختیځو کارونو کې روس پلو مظاهره او د حکومتي ودانیو نیول د روسیې ښکارا مداخله وبلله او د کسانو ته د 48 ساعته وخت ورکړی وو چې له ودانیو ووزي نن هغه موده پوره شوې ده بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره ټلیفوني خبري وکړې او هغه د اوکراین په اړه د امریکا له اندیښنو خبر کړ کاغلی کیری ویلی دی چې که روسیه د اوکراین په ختیځ کې نارامي ختم نه کړه او د اوکراین له سرحدونو یې خپل ځواکونه لري نه کړل روسیه ته به ډیری بدی پایلې ولري واشنگتن وایي په دې ختیځو ښارونو سلاویانسک دانیسک او نورو وړو ښارګوټو کې د کریمیا پیښه تکرارېږي چې پایلې د دولتي ودانیو له نیول کېدو شوی وو او بالاخره له اوکراین څخه بیله شوه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لس فیصد رای اعلان کړی دی په دغو قسمي نتیجو کې ډاکټر عبدالله عبدالله تر نورو کاندیدانو مخکې دی د انتخاباتو کمیسیون د شپږویشت ولایتونو د لس فیصد قسمي رایو د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې دا رایې تاخیر خوري د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي دي چې جګړه مارانو څه باندې نوي تنه چې په شمال لویدیځ سیمه کې په قبایلو کې تښتول سوي و خوشي کړي دي خو وتنه یو اوس هم د ځان سره ساتلي دي د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي حکومتي امنیتي قواوو په ختیځ ښار سلیویانسکي چې د روسیې طرفدارو ملیشو حکومتي ودانۍ نیولې دي د توریزم ضد مبارزه پیل کړې ده یو لوړ رتبه ایرانی مامور ویلی دی چې د ایران حکومت په پام کې نه لري چې په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي د مقام لپاره بل څوک ونوموي امریکا ویلی دی چې د ایران مولسوي نماینده ابو طالبی ته ویزه نه ورکوي نن چې د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې سوي الوتکې پلټنې ادامه لري ډېرې خبرې په دې باندې کېږي چې که د دې الوتکې د پرواز د ثبتولو ماشین یا بلاک باکس پیدا سي چا ته به سپارل کېږي او څه وخت به سپارل کېږي د سوریې حکومت او یاغي قواوو په یو مرکزي کلي کې د زرجنو د ګاز د استعمالولو ملامتي په یو بل باندې وراچي په دې پیښه کې څو کسه خوش سوي دي د عراق په شمال کې چارواکي وایي یو ځانمرګه د موټر بم په برید کې څو کسه وژلې دي چارواکي وایي چې په برید کې و کسه وژل سوي دي او برید د کرکوک ښار په شمال غربي سند کې رامنځته شوی دی شمالي کوریا د لومړي ځل لپاره بهرنیو تورستانو ته اجازه ورکړې ده چې د دغه هیواد د پلازمینې په کوڅو کې د مراتن کلنۍ ځغستا وکړي او چیلي چارواکي وایي چې د والپارسو په بندري ښار کې د سخت اور د لګېدو له کبله لږ تر لږه دوه کسه وژل سوي او 1500 کورونه سوځېدلي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده لکه چې په پاکستان کې هغه د خبرونه پر کیږي. خود دې نه مخکې یادونه کوم چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د جمهوریت ریاست قسمی رائے اعلان کړی دی. د خبراتورو یا گفتو شنو په پروګرام کې د ملمنو سره په همدې مسلې باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.